د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوی. زه بوریوال کاکړیم تاسو ته په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه. د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. وخت په پښتونخوا کې د شپې 9 بجې سوي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه. په دې یو ساعت خبرونه کې زموږ تاسو ملګرتیا ده د یارانو مشال خبرونه ده. تاسو کولی سئ چې را سره برخه واخی او زه به سندرې هم در خبروم. خو لومړی مو د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه ته پام راړو. د مهمو خبرونو سرټکی په خیبر کې د سوداګری خونی چارواکي وایي د تجارت په وړاندې پرتو ستونز هواري ته به د پاکستاني او افغان سوداګرو شریکه کمیټې جوړوي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د دو اتیا کسانو پیژندګلوي سوې ده. او اوکراین وایي دوی د هوایی پاوز پر یو مرکز داغل سوي دیارلس د روسیې کروز مزایل ویشتلی دي. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر کې د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي پر دې سلا سوي ده چې د تجارت په وړاندې پرتو ستونزو د هواري لپاره به د پاکستاني او افغان سوداګرو شریکه کمیټې جوړوي. د خیبر سوداګرۍ خونی ویاند واجد شینواري مشال رډي ته وویل دا پریکړه د جون پر درويشتمه هغه مهال سوي چې دوی په پېښور کې د طالبانو له کونسل جنرال حافظ محیب الله سره لیده کاته وکړل. دوی وویل پر دې مهال د دوه اړخیزې سوداګرۍ په وړاندې پر پرتو ستونزو بحث وسو.
په غونډه کې د تجارتي حجم زیاتولو، د مالونو منډیانو ته لیټ رسیدل، داسې ټریفیکی مسلې دي، او ورسره ورسره د خیبر چیمبر آف کامرس له طرفه د تجارانو لپاره یو رابطه کمیټې جوړول داسې مهمو خبرو باندې اتفاق وشو.
په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب خان مشال رډي ته وویل تر څو چې په داسې کمیټو کې د دواړو خواو تخنیکي ادارې شامل نه وي تر هغه وخته ګټه نسی رسولی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا سناولا ویلي چې په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې دو اتیا کسان پیژندل سوي دي. رانا سناولا قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې د دې کسانو د شناخت په عمل کې د ملک د قومي شناخت کارډ جوړونکي ادارې نادره په مرسته هلې ځلې روانې دي. دا هم ویل چې ممکنه ده په دغه شمېره کې زیاتوالی راسي. دا لغ وروسته ده چې د جون پر 14مه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کښتۍ ډوبه سوې وه. ویل کېږي چې په هغه کښتۍ کې شاوخوا 950 کسان سپاره وو چې په سلګونه پکې پاکستاني هم یادېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي نړۍ باید د پرمختلونکو هیوادونو مالي مسؤلیت مسلو ته زیات پام وکړي. شهباز شریف دا خبره د جون پر درويشتمه پر خپل ټویټر پاڼه له هغه وروسته کړې ده چې په پیرس کې د نوې نړیوالې مالیاتي معاهدې د سرمسریجي پر مهال له نړیوالو مشرانو سره لیده کاته وکړل. نوموړي لیکلي چې د پرمختللو هیوادونو د ځینو سختو پریکړو له کبله د پاکستان غوندې ترقي پذیر هیوادونو کې اقتصادي مسلې لکه ګرانی د استعمال شیانو ته د ولس نه لاسرسی او ځینې نورې مسلې جوړیږي. نوموړي ویل د موسمیاتي بدلونونو له وجې په وروستیو سیلابونو کې د ملک اقتصاد ته 1.5 ارب ډالر تاوان رسیدلی دی. د کرمی په بالشخیلو کې پرون د حکومت په مرسته د شیا او سنی ځای او دینی مشرانو یو جرګه سوي چې پکې د سیمې د امنیت پر شکولو بحث سوي دي. یو ځایي مشر مولانا یعقوب مشال رډي ته وویل دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د فرقیزو نشتو او نامنۍ مخه ونیسي. په کورمه کې په وروستیو کې پر ولسي وګړو یو شمیر بریدونه سوي دي چې له کبله یې هلته امنیتي حالت خراب سوی دی. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګال تبه د کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ زر پیل سي. پرون د مرستیال کمشنر له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل سوي چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشي ځواک لیفټیننټ کرنل ولی تاج کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو له مشرانو سره لیده کاته کړي او دوی ته باور ورکړی چې سیمې ته د دوی د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیل سي. د اوکراین هوایی دفاعي نظام ویلي د روس لخوا تیره شپه د دوی پر سیمه د توغول سویو دیارلس کروز میزایلو مخه نیوله او هغه وشتل دي. د اوکراین هوایی دفاعي نظام نن د جون پر دروشتمه په یو بیان کې ویلي دغه حمله د کیسپین سمندر له طرفه تیره شپه سوي ده. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. که د خبرونې تر پای را سره وست نو د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. د پاکستان د کورنی چارو وزیر وایي په یونان کې د کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د لسګونو کسانو شناخت شوی دی. د کورمی مشران وایي ټولې مسلې به په خبرو اترو هواری
ویمو دا پیغام دے چھ بیا دا پارا چوک ہوما اہلی تشیبی یا اہلی سنتی کمزا کی کمائی راولا مو با دا خبر و اتر پلاری باندے با آغا مسئلی محل کاؤو.
نړیوال اقتصادی فورم وای پاکستان یو لغوی وادونو دی چھ دا شزی او نر تر منز پا کی فرق بیخی زیاد دے.
زمنګه پټولن کې چون کې خزا په تاریخي توګه باندې زپلې شوې ده او د مقونه رستو پاتې کړلې شوې ده نو اوس ضروری ده چې خزو ته د سړونو زیاته توجه ورکړل شي.
په خبر کې چارواکي وایي چې د تیرا راجګال د کډوال د سرېدو دویمه مرحله به ډیر زر پایل سي.
زمنګ د کوکھیلو ډیر نقصانات شوی دي چې په هغه کې د هر کوکھیل کور وران شوی دي. زمنګ جمعتون وران شوی دي, زمنګ پټي وران شوی دي, اوس زمنګ د جنگلاتو کټای روانه ده.
د دې هر څاورېدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د کورنی چارو وزیر رانا سناولا ویلي چې په یونان کې د کښتۍ تر ډوبېدو وروسته په هغه کښتۍ کې د وژل شوو پاکستانیو د شناخت لړۍ روانه ده. د ویلي چې تر اوسه په لسګونه کسان پیژندل شوي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب, تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایو. که اوریدونکو ته د رانا سناولا چې کومې څرګندونې دي د هغه تفصیل وړاندې کړي چې هغه تر اوسه څه ویلي دي.
سلام تاسو تاسو اوریدونکو ته. رانا ثناءالله نن تازه د دغه شمیر په اړه باندې چې پاکستانیان کوم ډوب شوي دي په هغه کښتۍ کې, نو هغه وویل چې تر دې وخت د 2 پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی دی. البته هغه قومي سندې ته دا هم وویل چې داسې احتمال امکان شته چې د مړو شمیر کې حیرانوونکي د لفظ استعمال کړ هغه اضافه وشي, ځکه چې اوس هم ګڼ شمیر خلک هغه تر اوسه پورې نه دي موندل شوي. او دلته داسې یو نظر دی چې په دغه کښتۍ کې زیات پاکستانیانو یا د پاکستان د کنټرول لاندې کوم کشمیر دی, نو لکه هغې پکې زیات خلک وو. نو بهرحال هغه د 2 کسانو ذکر کړی دی. او بیا دا وایي چې کوم د پاکستان دلته د رجسټریشن اداره ده نادرا, د هغې لخوا د چې کوم تر اوسه پورې کسان راوستل شوي دي د هغې د شناخت عمل روان دی, ځکه چې تر اوسه پورې شناخت کوم مشکلات دي, هلته ډي ان اے ټیسټ لپاره د هغه خپلو خپلوانو هغه سمپل هغه هم. نو بهرحال یو هغه دغه شمیر او دا په اول ځل باندې, ځکه چې دا موضوع په پاکستان کې ډېره زیاته ګرمه ده توده ده, د شمیر په اړه معلومات ورکړو. بیا داسې تاسو به هم اوریدلی وي, زموږ اوریدونکو به هم خبر وي چې ایجنټان هم نیول شوي دي, لیکن په ماضي کې هم دا پیښې شوي دي, پاکستانانو ته هم پکې مړه شوي دي, لیکن دومره زیات مؤثر ګامونه دا د انساني بسمګلینګ کې یا قاچاق کې چې کوم خلک ملوث دي هغه خبرونه خورا شي, لیکن تر اوسه پورې د دې کار مخنیوی نه دی شوی. او دا د ډېرې مودې رهیسې د کلونو رهیسې دا انساني سمګلینګ د پاکستان روان دی مؤثر ګامونه
د خبرونه چې را روان دي چې ګامونه اوسنی حکومت اخیستي دي او ځینې کسان هم نیولې دي. آیا دا څه په ډاګه شوی ده چې دغه نیول شوو کسانو د دې اوس ډوبې شوې کښتۍ له پیښ سره څه تړاو شته کنه؟
دلته چې کوم پاکستان کې د مرکزی د پلټونو اداره د ایف ای ای هغه هم دا خبره کوي چې کم کسان تر اوسه پورې دوی نیولې دي، نو هغه هم دا نوې چې کوم د خلک د انسان د سمګل کېدل اروپا ته یورپي هیوادونو ته، نو په هغې کې چې کوم ځینې کسان دي اکثر وي، لکه نن هم خبر راغی چې کوم مرکزی ملزم نه هغه نیولې شوې دي، څو ورځو نه مسلسل دا خبرونه راځي چې نو دا چې کوم نیولې شوې دي یو خو هغه عمومي ځکه چې دا کار خو د پاکستان کې ډېرې مودې راهیسې روان دي، لیکن د دې پیښې وروسته بیا د دې دا دعوه ده چې کوم کسان دي اوس په دې تیرو څو ورځو کې نیولې دي یا دغه پیښې وروسته، نو هغه هم په دې د دې خلکو په د سمګلنګ کې او د قاچاق کې هغه لاس درلو.
طاهر خان صاحب، په پاکستان کې یو بل موضوع نن سبا ډیره توده ده چې د پوځي عدالتونو کې د ولسی خلکو باندې مقدمه چلول، د دې په اړه یو شمیر ګوندونه د دې مخالف دي خو حکومت به هم په دې اړه ګامونه پورته کوي. پر دې باندې د سپریم کورټ یو غونډه سوي، که په دې اړه تاسو اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ چې د سپریم کورټ غونډه کې څه ویل شوی.
ګوره نن چې کوم باسوی نن دویمه ورځ وا او رکنی او کسیزه یو بنچ ته او مشری هم چیف جسټس د پاکستان عمر عطا بندیال کوي، نو نن اکثر چې کوم پښتنه وي دغه او ججانو لخوا د وکیلانو نه بیا چې کوم یو سارنوال د لوی اټارنی جنرل دی داغه نزنې پښتنه وي او په هغه پښتنو کې چې دغه سمری تاسو ته او ایم، نو هغه دا ده چې آیا فوجانو ته دا حق شته چې هغوی باوجود د دې چې په پاکستان کې عام عدالتونه محکمې موجود دي، نو د دې موجودګۍ کې آیا فوجانو ته دا حق شته چې هغوی د ترهګرۍ ضد عدالت ته یا یو بل عدالت ته هغوی لاړ شي او هغوی په چا باندې تور لګولي چې دا کس مونږ ته راکړي دا مونږ ته مطلوب دی. نو بهرحال او بیا منصور چې کوم عثمان دی اټارنی جنرل هغه نن معلومات هم ورکړل چې دا وخت د پاکستان د فوج په تحویل کې د هغې په بند کې پکیټ کې یو سل او دوه کسان دي چې پی ټی آی دا تحریک انصاف دا وایي چې دا ټول د دې کارکنان دي چې د نهمې مئی د پیښو په تړاو باندې نیولې شوي. البته نن بیا د پنجاب حکومت له هم یو راپورټ پیښ شو ځکه چې سپریم کورټ د ټولو نیولې شوو کسانو د نهم د مئی نه وروسته، نو هغه نن ویل شول د پنجاب حکومت په راپورټ کې شاوخوا 2300 کسان دوی نیولي وو، دا په دغه کوم امن ته دی یو نوی قانون دی چې پاکستان کې یو جوړ قانون دی ایم پی او په بنسټ باندې چې کله حکومت وي چې دی امن ته خطر دی یا نو دغه دی ویل کیږي، نو هغه تقریبا 2300 یاد کړو بیا پکې 1900 او اتا ته اعتیاد کې دا د ترهګرۍ د قانون مطابق نیول شي. نو بهرحال نن اکثر تپوسونه وو او دلته ودان وو چې دا عریضه چې کوم سپریم کورټ ته د فوجي عدالتونو خلاف داخل کې شوې دي، نو هغه د تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا شوې دي، بل چې کوم یو د پاکستان قانون پوه د پاکستان کې اعتدال سن دا لخوا شوې دي او بل د پاکستان د سپریم کورټ یو پخوانی مشر قاضي لخوا هم یو عریضه وړاندې شوې ده. په دغه عریضو کې د ټولو ځای او دریزو چې د عامو کسانو په فوجي عدالتو کې محاکمه نشي کېدی.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وشته سره معلومات شریکول. رزو د پاتې ریپورټونو پر لور، په داسې حال کې چې په کورم کې لا هم د تیرې منګل د پیښې اصل ملزمان نه دي نیول شوي، په سیمه کې د امنیت وضع ترنګلې ده. د شیګانو مشران وایي چې که حکومت قاتلان نه نیسي نو دوی به ورله په خپله سزا ورکړي. بلخوا د سنی مشرانو دریځ دی چې دا به د سرکار په کار کې مداخلت وي او چاته به په ذاتي توګه د بدل اخیستو اجازه ور نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کورم کې د سنی او شیعه مشرانو جرګام سوي ده. تفصیلي تاریخ اورغځای راکوي.
د سنیانو یو عالم مولانا یعقوب وای دواړه خوای پر دغه متفق شول چې د سیمې امنیت ته به اول مقام ورکوي او ترمن چې کومه هم مسله راپورته کیږي نو د مذاکراتو لاره به حل رباسي.
کورم زمون دے کورم بسټو کورم زمون دے کورم بسټو ډنګو وینا او مو دا پیغام دے چې بیا د پاره څوک هم اهل تشیوی اهل سنت کوم ځکه کمار او مو به مل بیٹ کار په نوستي باندې بغا خبره د مذاکراتو په حواله سره او د خبرو اترو په لارې باندې هغه مسلې مو حل کوو ان شاء الله د مسایل به مخکې مو بیا نه بیایي.
کچو هم تر دې وړاندې شې سنی مشرانو درې ځل په خپلو کې تر خنړی په خپاس پر راجوړ شوی حالاتو جرګې کړي. خدا اول ځل دې چې دوه خو عالمان د سیمې امنیت بیرته به حلولو په خاطر یو ځای راغون کړی شوی ول. په غونډه کې شامل مولانا عصمت الله اخونزاده وای د سیمه عالمان به په راتلونکي کې عدم برداشت د یو بل مذهبونو قدر او بې اتفاقي ختمېدلو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي.
د علماء کرام به کاغه د اهل تشیع سره تعلق لري، کاغه د اهل سنت سره تعلق لري، کور مې د امن دایان دي او ان شاء الله سمو به د کور مې کې امن رولو او د بایچاره په زوب ان شاء الله مو کېم کوو. ان شاء الله نن ورځ به قدم ده او مزید ان شاء الله مو به ملاقاتونه وي او مزید به ان شاء الله مو باندې کینو به خبرو باندې او د کور مې پر د امن مو یو مستقل یو پروگرام ان شاء الله مو جوړو.
په کور ما کې تر هغه حالات خراب شي چې د مې په سلورما د برکور مې په نورکی کې د یو کس تر وجل کېدلو پس یو شمیر کسان د برکور مې په تریمنګلو کې د هلکانو یو سکول ته ورغلل او هلته سلور شیا استادان او درې نور کسان وجل. تر هغه پیښو په شیا سنی مشرانو او خلکو پر یو بل د الزامونو او دړکو ورکولو سلسله روانه کړې چې سره په خپلو کې راجوړ شوي اختلافاتو ته مزید تقویت ملو شوه. د شیا مسلک یو دینی عالم مولانا الطاف حسین ابراهیمی وای دا د وخت تقاضا ده چې په خپلو کې یو شي او د یو بل احترام وکړي، ولې چې مذهبي منافرت او بې اتفاقي هیڅ د سیمې په ګټه نشي تمامې ده.
وطني عزیز پاکستان کې بیا خاص کر حساسی الکی زیلا کورم کې امن وروسته دا د مو اردواړو فریقو پیدا کړي او مو به تن مندن کوشش کوو سمو جذبتی عوامه پوي کو سنجیدګی سره مینی محبت سره یو بل پوي کو چې تا غلط فهمي وي هغه وریا کو.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چرته کې شیاغان او سنیان په یو ځای پاتې کیږي او هغه تل سواری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد سیمه ډیر حساس شمیرل شي. په 2003 کال کې شیا سنی ډلو ترمن د مری پر سیمه یو لوزنامه شوه چې بګی د زمکو او نورو علاقایي شخړو د حل خبره شوه، خو تر اوسه دا عمل شوه نه ده. طارق کورکسه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر و بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وږی یاست. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فند د منیجنګ ډایریکټری سره لید کاته کړي او هغه ته د اقتصادي ودې لپاره له حکومتي اقداماتو معلومات ورکړي دي. دا لید کاته په داسې حال کې کیږي چې د آی ایم ایف لخوا د 1.2 ارب ډالرو جاری کولو لپاره د پاکستان نه هم بیا کتنه د ځنډ ښکار ده او د پروګرام موده د جون پر 1.5 نیټه پای ته رسیږي. په دې اړه شاهین بنیری یو رپورټ جوړ کړی، راځي چې ورته ورسو.
وزیر اعظم شهباز شریف په پیرس کې د نړیوال مالیاتي فند د منیجنګ ډایریکټر کریستالینا جورجیوا سره لیدلی او هغه ته د اقتصادي ودې او استحکام لپاره د حکومت لخوا د پور تکړو شو ګامونو تفصيلات ورکړي دي. پرون د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان تر مخه شهباز شریف ټینګار وکړ چې د آی ایم ایف د نهمې بیا کتنې لپاره ټول پخوانی کارونه بشپړ شوي او حکومت د آی ایم ایف د موافقه سره سم د خپلو ذمہواریو پوره کولو تجمن دی. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال او د اقتصادي چارو شنون کې طاهر شیرانی ویل چې وزیر اعظم هیله هودلې چې د آی ایم ایف سره به معاملې هوارې شي او پاکستان ته به د 1.2 بلین ډالر قرضې قسط ترلاسه شي، خو آی ایم ایف تر اوسه لا په دغه اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی.
آی ایم ایف دی طرفه اوسه پورې دغه والی سره سټیټمنټ نه دی جاری شوی او آی ایم ایف او د پاکستان چې کوم دا 9th ریویو دی کله به کېږي دغه والی سره اوسه پورې ډیډلاین نه دی سیټ شوی، اور نہ ہم دا چ ملاقات سوے دے نندی وزیر اعظم او دی ایم ڈی ایم ایف اغا والے سل بریک تھرو اعلان ہم نہ دے سوے او دی ایم ایف بجٹ جکم نیکسٹ ایئر بجٹ ہو تا غبان دے ریزرویشنز وا اور سر ور سر چکم ایکسٹرنل فائنینسنگ دے اغا والے سرم دی ایم ایف ریزرویشنز دی آیا دا ریزرویشنز نن چی وزیر اعظم سر ملاقات ہو اغا لری سوی دی کنا دغه والے سرم تفصیلات نه دی جاری سوے
د ایم ایف د مشر سره د وزیر اعظم شاباش شریف خبرې اترې په پیرس کې د نوی نړیوال مالیاتی تړون د سرمشریزې پسند کې شوې دي. دا ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د ایم ایف لخوا د 1.2 بلیون ډالر جاری کولو لپاره د پاکستان نهمه بیا کتنه د ځنډ ښکار ده او د پروګرام موده د جون په 1.5 نیټه پای ته رسی چې اوس ورته لس ورځو څخه هم کمې ورځې پاتې دي. ای ایم ایف غواړي چې د قرضې جاري کولو نه وړاندې پاکستان ځینې شرطونه پوره کړي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې ای ایم ایف د چاپهیلو او خواهشاتو فیصله نه کوي، بلکې د پور ورکولو خپل قاعده قانون او نظام لري چې پوره کول مهم دي.
پاکستان به کم دینو انشور کوي فیسکل کنسولیډیشن، خپل فیسکل ڈیپیسٹ به پاکستان چې کم دنو په منیجبل لیمټ تراولی. دویم کنډیشن دا دی چې ایکسچینج ریټ فلیکسیبلیټی، انټر بینک ریټ چې کم دی د ایکسچینج ریټ او اوپن مارکیټ چې کم ریټ دی په دې کې چې کم ډیفرنس دی چې کم دنو جدا ختم شي. او دریم کنډیشنز چې کم دی دا دی چې هغه ایکسټرنل سیکټر چې کم دنو زمون چې کم اوبلیګیشنز دی پر انم نو چې هغه موږ انشور کو چې مطلب لري هغه موږ مینج کولای شو. دا درې ور کنډیشنز دی وخت چې کم دینو لکه لا شور نه دی سرټن نه دی او چې تر سو پر دا سرټن نه دی نو ای ایم ایف چې کم دینو چې کم ایگزیستینګ پروگرام دغه نشي کنټینیو کول.
د سرکاري بیان تر مخه وزیر اعظم سره په ملاقات کې د ای ایم ایف مشر د بیا کتنې یا ریویو د روان عمل په اړه خپل نظر شریک ک. وزیر اعظم شاباش شریف د نوی ګلوبل فینانسینګ پیکټ په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جون په 1 پیرس ته رسیدلې وو او دا غونډه بعد د جون په 2 او 3 نیټه تر سره کیږي.
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد راکړي او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سورج سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو سو په واته کال هم د قشان په لوړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پرته ده. انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د پل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوړ یاست. د نړیوال اقتصادي فورم له ریپورت لمخې پاکستان په نړۍ کې د ښځو او نارینهو د ژوند ترمنځ د فرق یا واټن لرلو په هیوادونو کې پر 142 نمبر دی. دا رپورٹ چې د جون پر 1 خپور شوی له مخې په پاکستان کې ښځې د تعلیم، کار، روزګار، صحت، سیاست او په ځینو نورو شعبو کې له سړیو ډېرې وروسته پاتې دي. فرخنده اسد دې موضوع ته کتنه کړې ده.
نړیوال اقتصادي فورم یا ورلد اکنامک فورم په خپل تازه ریپورت کې ویلي پاکستان یو په هغو هیوادونو کې دی چېرته چې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ تر ټولو زیات فرق یا واټن دی. دغه ادارې په 146 هیوادونو کې سروې کړې چې دا معلومه کړي په تعلیم، صحت، سیاسي او اقتصادي پرمختګ کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی چې پکې پاکستان په 122 نمبر دی. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو خیبر سرکاری ادارې د هوا لور مشره خورشید بانو د جون په 28مه مشال ریډیو ته وای د غفره کیا واټن لدی هم زیات دی.
د خدا منم چې دا 145 نام زیات دی او خاص تور باندې د خیبر پختونخوا کې دا علاقې ری کی تاسو له پته دې میاشتې یو خزانه هغه دفتر نه قتل شوې دي او دا سيزونه دا سې تیزی سره روان دي. دا تشدد دومره زیات شروع شوی چې موږ دې ویم چې دا رینګ رینک نه چې دا ډیسایډ کړی دی دې نه هم زیات دي کې یو مستا نورم دا چې 0.1% هم
نړیوال اقتصادی فورم دغه رپورټ د جون په 28مه خبر کړی چې پکې ویل شوی کاسه هم تروسه یو هیواد هم د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق په پوره ډول نه دی ختم کړی، خو آیسلند، ناروی، فنلند، نیوزیلند او سویډن هغه 15 هیوادونه دي چېرته چې د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق تر ټولو کم دی. بلخوا د رپورټ له مخې په پاکستان کې د خزو او سړو د ژوند ترمنځ فرق 50.5% دی چې دغه د 2000 کال وروسته تر ټولو زیات دی. په سواد کې د خزو د خیر ښېګڼو پرمختګ د ضلع محکمې مشره نصرت پی وی مشال ریډیو ته وایي په کلیوالو سیمو کې د خزو د روزګار او صحت مسلې هم زیات دي خو زیاتره مخې ته نه راځي.
صحیح دی، اکثر مونږ تخکاری چې دا بیچ څنګه څنګه صحیح نه ځکه چې مونږ خپل سراؤنڈنګ ته یې هم خپل صحیح دی او که بیا مونږ چې سراؤنڈ ولګو کلو تا او خو بل خو دا خپل سراؤنڈنګ نه لګلري حالات بالکل د قشانې سم شتر وی خي.
د ورلد اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د خزو او سړو د صحت او صحي سہولتونو په لیست کې په 132 نمبر دی، په تعلیمي پرمختګ کې په 138 نمبر او د سیاسي پرمختګ په لیست کې په 99 نمبر دی. خو بلخوا د خزو پر مهمو سیاسي یا حکومتي چوکیو لرلو هیوادونو په لیست کې په 126 نمبر دی. په اسلام آباد کې د تعلیمي او سیاسي چارو فعال ډاکټر حاجی روای په پاکستان کې خزو په فعال سیاست کې لا هم ډېری ورسته دي.
په دې کې د فکر وړ خبره ده چې هغه برابر موقع په دې بنیاد نه چې اتونه لکه سړو ته سہولت ورکول کیږي هغه د خزو ته ورکړل شي. زمونږ په ټولنه کې چون کې خزو په تاریخي توګه باندې ځپل شوی ده او د مقونو رستو پاتې کړل شوی ده، نو اوس ضروری ده چې خزو ته د سړو نه زیاته توجه ورکړل شي او هغه ته د زیات سہولتونه ورکړل شي چې دا برابرۍ مونږه حاصل کړو. یعنی تاسو که په پارلیمنت کې د خزو د سړو تعداد وګورئ نو سړی په جنرال سیټونو باندې راځي او خزه په کوټاز باندې راځي. نو د برابرۍ مطلب دا نه دی چې 50 سړی 50 ریزرو خزه، نه، د برابرۍ مطلب دا دی چې په آزادانه سیټونو باندې د 50 خزه او 50 سړی شي، دا برابرۍ ده.
د ورلد اکنامیک فورم تر مخه پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې په 136 نمبر دی چېرته چې ښځې صحتمند ژوند لري، او په هغه لیست کې په 133 نمبر دی چېرته چې ښځې کار روزګار لري او په اقتصادي هلو ځلو کې ښکېلي وي. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومتي کمیشن د پروګرامونو مشره امینه دورانی وایي دوی کوشش کوي چې د ښځو مسلې حکومت ته په ګوته کړي او حل یې راوباسي.
لیول میٹنگ شو په اسلام آباد کې او نیشنل کمیشن آن دی سټیټس آف ویمن په دې لیډ اخلي لګیا دي او غي سره ټول بیورو آف سټیټسټکس چې کوم دي د صوبای سطح والا او قومي سطح باندې والا هغه سره کولابریشن کوي او تعاون کوي لګیا دي. او موږ هم دلته نه صرف دا چې د صوبای چې کوم چې ایم آی ایس دی یا جنډر مینجمنت انفارمیشن سیستم دی هغه کې نه صرف موږ خپل انډیکیټرز فارمولیشن کې ټیکنیکل معاونت ورغړي دي پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ ډپارټمنټ ته، بلکې نیشنل کمیشن ته هم موږ ایز ا کمیشن په صوبا کې د اغه سره معاونت او د اغه سره چکم پیړ کار کول او چکم ریزولوشن دی اغه مونږ رینفورس کړی دی.
د ورلد اکنامیک فورم د 2023 کال د جنسیتی فرق په تازه راپور کې په مجموعي توګه پاکستان یوازې له سلورو هیوادونو ایران، الجیریا، چاډ او افغانستان نه مخکې دی.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د ریال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدانه الکی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي چې کوي سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دوم آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټول مال خلک دی چې پورته کړی کلاشن کو جناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاست اوریدونکو په پښتونخوا کې د ماجیګر شپږ دمی بجې کېدونکو د خبرونو لنډیز ته ځو او لاغورست بیا تاسو ته نو ریپورتونه وړاندې کوو. د پاکستان د کورنی چارو وزیر رانا سناوله ویلی چې په یونان کې د کشتی لوبیدو په پیچ کې د دوه اتیا کسانو شناخت شوی دی. رانا سناوله کومې سملی ته په خپل وینا کې ویل چې د دې کسانو د شناخت عمل د ملک د کمی شناختی کارډ جوړونکي ادارې نه درا په مرسته ترسره کیږي او دا یې هم ویل چې ممکنه ده په دغه شمیره کې زیاتوالی راسي. دا لغورسته ده چې د جون پر څوارلسمه د یونان په پایلوس کې له کډوالو ډکه کشتی ډوبه سوه. گمان کی جی چی پا دی کی پا سلگونا پاکستانیان هم شابلو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی نړۍ ته پکار ده چې د پرمختللو هیوادونو مالی مسلو ته پام وکړي. شهباز شریف ویلی د پرمختللو هیوادونو د ځینو سختو فیصلو له کبله د پاکستان په څیر پرمختللونکي یا ترکی پذیر هیوادونو کې یو شمیر مسلې راپورته کیږي. د خبره نموړي بیګا پر ټویټر لیکلی ده. د کورمی په بلشخیلو کې پرون د حکومت په مرسته د شیعه او سنی ځایی او دینی مشرانو یو جرګه شوې چې پکې د سیمې د امنیت په شکولو بحث ویدي. یو ځایی مشر مولانا یعقوب مشال رډی ته وویل دوی هڅه کوي چې په سیمه کې د فرقهییزو نښتو او نامنیو مخه ونیسي. د خیبر ضلع چارواکي وایي چې د تیرا راجګال ته به د کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ زر پیل شي. پرون د مرستیال کمشنر له دفتره په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشي ځواک لیفټیننټ کرنل ولی تاج کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال د کډوالو له مشرانو سره لیده کاته کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د نوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته بیلابیل خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلی سي. پته ده www.mashalradio.com. او سم راځو د نورو ریپورټونو پر لور. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وایي چې هلته په صبح کې د تودوخې درجه ډیره زیاته شوې ده. د دوی په وینا له دې څخه په یو شمیر سیمو کې خلکو ته ډیر مشکلات ورپیش دي. دا په داسې حال کې ده چې په جون میاشت کې د پاکستان زیاتره تودو سیمو کې د تودوخې درجه ډیره لوړه سي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
د موسمیاتو او قدرتي افاتونو د نظم ادارې اولس پاندې هغه کړي چې د ګرمۍ د وهلو له خطر نه بچ کېدو لپاره باید احتیاط وکړي شي او پلمر او گرمی که ده گرزیدونه ډډه وکړي. دا چې په انساني صحت دا ډول گرمی یا د هیټ ویو سه اثرات کیدی شي او سرنګ کولی شو چې ځان ترې بچ وساتو. نو خیبر پښتونخوا کې د غذایت ماهر یا نیوټریشنست فهد الله شاکر مشال لیډو ته وایي
هیټ ویو چې کم دی دې سره لکه د باډي ټمپریچر یا د انوایرنمنت ټمپریچر ډیر زیات شي نو هغه ډایرکټلی لکه د انساني جسم باندې دا اثر په غرزول شي چې د انسان جسم کې د اوبو کمی ډیر راتلی شي. هغه پوره کول د پاره لکه اوبه ډیر زیات اسکل پکار دی. کوشش دا کول پکار دی چې بلډینګ کې دننه پاتې کېدل پکار دی لکه ډایرکټ سن لایټ ته یا هیټ ته چې کم دی ګرځېدل نه دی پکار. ان کیس ډیر ضرورت وي نو هغه صورت کې لکه لنده کپڑا په سر باندې چول پکار دی یا ځان کور کول پکار دی چې چتره کدا سي کپڑے چول پکار دی چې هغه لایټ کلر کې وي. داسې خوراک کول پکار دی لکه ماسته خوراک پکار دی چملې اسکل شول. نن سبا چې کم دی اندوانه شول یا مطلب ام شلو
نوړ جاتوی چې د ډیر عمر کسان ماشومان ناروغه لوبغاړي او په خصوصي توګه هغه مزدوران چې پلمرونو بهر کارونه کوي باید په دې ورځو احتیاط وکړي او ځان د نورونو نه بچ وساتي. عمران خان چې پیښور پوهنتون کې ملازم دی څو ورځې وړاندې کورته د راتلو په وخت ګرمۍ وهلې وو. وایي د ګرمۍ او صحت خرابوالي له وجې دفتر ته هم نه دی تللی.
ګرمۍ ډېره زیاته ده، بے انتها زیاته ده، او دا خبره وي داسې ده چې لکه بس سور وریږي. پرون زه به خپله ځاني آفس نه راتلم او په پیښور روډ باندې ګرمۍ دونه زیات خراب کړم چې په لاره را باندې الټې ولګېدلې او څه په توره مې ځان پکې رو رسولو. چې راغلم دلته هغه ټایم چې کوم دی بس بالکل بے هوش شوم. بیا کور والا چې کوم دی اسپتال ته بوتلم، هسپتال نه چې کوم دی بیا دغه شوم رالم نو ډرپ مرپ م راته لګولو. ډېر بد حالو، الله دې خیر کوي. خو ګرمۍ چې کوم دی ډېره بے انتها زیاته ده، خاص کر چې کوم دی مونږ آفس لو والا خو ډېر زیاته خراب کړو. دغه وجه زه نن دفتر ته ملا نه وړلم. نو الله دې خیر کوي، الله دې چې کوم دی په دې موسم او په دې خلکو په دې هر څه باندې رحم وکرم خپل کړي.
دا ډول سخت ګرمۍ روزګارونه هم اغېزمن کړي دي. چارسده کې د جامو روزګار کوونکي جان خسرو وایي چې دا د ودونو او د اختر سیزن دی، خو له سخت ګرمۍ له وجې ګاک هم ناراضي او دوی هم په دوکانونو کې وخت نشي تیرولی.
مخکې به چې سیزن به شروع او موسم هم خو کار به خو ګاک په ډېرو. اوس یو موسم ګرم شوی ری، بل دی هر وخت پر مټه او د بجلی بل د ګرانۍ د وجې کاروبار هغه خوند مزه نه را پاتې. او دی په هغې کې یو د بجلی د مسلې راوتیری نو د په مارکیټ باندې ډېر لوی اثر پروت دی. په دې کې نه ګاک دلته وخت تیرولی شي ځکه ګرمۍ ډېره زیاته را او بجلی نه، او نه موږ دوکانداران ځکه چې مخکې به څومره سیل کېده د هغې په نیمه مزد پاتې نه ری.
د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم تر مخه صوبه کې د زیاتې ګرمۍ له وجې په غرضي سیمو کې د واورې ګټانو راویلې کېدو له وجې ښکته سیمو کې کومې چې د سیندونو او خوړونو په غاړه دي پکې د اوبو کچه د لوړېدو هم خطر ده. د موسمیاتو محکمې تر مخه د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په سرخار پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 15 بنو کې 6 او چترال کې 2 ډیګري سینټیګریټ ریکارډ شوی دی. دوی وایي 25 جون پورې به درجه حرارت دغه ډول سیواوي، خو له هغې وروسته د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د بارانونو امکان دی چې ورسره به د ګرمۍ زور هم مات شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ است. په داسې حال کې چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د سند صوبې د سیلاب ځپلو لپاره د فنډونو بلولو پر سر د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت ته خبرداری ورکړې. په پاکستان کې بحثونه تود سوي دي چې شایي د سیاسي ګوندونو حکمران ائتلاف کې په ورو ورو درزونه پیدا سوي دي. که څه هم بلاول بټو زرداری دا خبره رد کړې چې ګوکې په واکمن سیاسي ائتلاف کې اختلافات دي، خو په پاکستان کې کارپوهان په دې نظر دي چې څومره چې انتخابات را نږدې کیږي په مهمو سیاسي ګوندونو کې به د اختلافات راښکاره کیږي. زموږ همکاري ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو زرداری د جون په 19 ویلیو چې ترغه به بجټ منظوري دو ته نه پریږدي تر څو چې وزیر اعظم شاباز شریف د سند سیلاب ځپلو ته ځانګړي فنډونه ورنکړي. بلاول زرداری په سواد کې د یوې جلسې په وخت وویل چې امید کوي اسحاقدار او دا غډله د دوی غوښتنې باندې غور وکړي. مخکې د قومي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د پیپلز پارټي غړو پر مسلم لیگ نون ټکونه وکړل او تور یې پورې کړ چې غریبانو لپاره د اسانتیا ورکولو، د ګرانۍ کمولو او انرژي بحران حل کولو کې سم ګامونه نه دی اخیستي. بلخو له پاکستان خبرې دونکو ډان رسپانې د جون 28 په یو مقاله کې د وزیر اعظم هاوس سرچینو د خلی لیکلي چې شاباز شریف تخپل ائتلافي ګوند خوشالولو لپاره د سند متاثرینو لپاره د 25 ارب روپو د بیلولو ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د روان کال په اکتوبر میاشت کې عام انتخاباتو شي، په پا پاکستان کې په دې اړه بحثونه روان دي چې اوسمهال وار له مخه د حکمران اتحاد د دوو مهمو ائتلافي ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات په ښکاره کېدو دي. د سیاسی چارو پو حنیف رحمان د جون په یوشتمه مشال ریډیو تویل چې د تحریک انصاف په مشره د حکومت تنس کورولو لپاره مخالف سیاسي ګوندونه را یو ځای شول او هغه مقصد یې پوره شو. نو اوس چې انتخابات را روان دي، دا یو فطري عمل دی چې هغه ګوندونه چې په ماضي کې د یو بل حریف پاتې شوي دي او په منشور کې هم فرق دی، اوس د یو بل کمزورتیاوې په ګوته کوي.
پاکستان مسلم لیگ اون هم چې کوم په ماضي کې سیاسي حریف پاتې شوی دغه پاکستان پیپلس پارټي پاتې شوی دی، نو د دې ګوندونو د هغوی د یو کېدو چې کوم بنیادي علت و هغه د پاکستان تحریک انصاف دښمني او سیاسي دښمني او اوس څوک د پاکستان د اسټابلیشمنت په ملګرتیا پی ډی ایم د پاکستان تحریک انصاف په کمزوري کولو کې ډېر حد پورې کامیاب شو. نو زما په خیال دا اوس چې څه روان دي دا به ځکه هم کېدل چې انتخابات را روان دي، او ظاهر خبره ده د پاکستان پیپلس پارټي خواهش دا ده چې بلال بھٹو دې جوړ شي وزیر اعظم، د مسلم لیگ دون خواهش دا ده چې یا د نواز شریف جوړ شي، یا د مریم جوړ شي، یا په کشف شریف جوړ شي. لہٰذا داسې نه شي کېدی چې دا ګوندونه دي لکه څنګه چې د عمران خان په بغض کې د هغه په مخالفت یو همدغه رنګ لیوزی پاتې شي.
د پی ډی ایم یا پاکستان جمهوري غورځنګ په نوم د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د سیاسي ګوندونو اتحاد د تحریک انصاف ګوند پر ضد جوړ شویو، خو د ائتلاف د جوړې 200 میاشتې وروسته په 2000 کې ترې پیپلز ګوند له دغه اتحاد لارې بیا لکړه. په کراچۍ کې د سیاسي چارو په مسرباز په دې نظر دی چې په پاکستان کې دوه غټ سیاسي ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون هغه وخت را یو ځای شول چې غوښتل یې د عدم اعتماد تحریک په ذریعه د عمران خان حکومت نسکور کړي، خو اوس چې د انتخاباتو وخت رانږدې دی ټول ګوندونه غواړي چې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړي.
پیپلز پارټي او پی ایم ایل این کې درمیان کبھی بھی ایک سامانگی نہیں رہی ہے.
پیپلز پارٹی او پی ایم ایل این هیڅ کله هم هم نظر نه دی پاتې سوی، د دوی همیش د منی او نفرت دی ورشته پاتې سوی، ځکه چې په پنجاب کې چې کوم سیاست دی د هغه پر بنیاد وفاقي حکومت جوړ شي او یو ګوند نشي کولای چې په پنجاب کې په اکثریت نه غټلو سره حکومت جوړ کړي. نو دا د دوی ترمنځ د اختلاف یو غټه نقطه ده. د انتخاباتو وروسته د دوی اتحاد جوړېدای شي، خو په الیکشن کې به دواړه جلا جلا مخته ځي او دا ډېره په واضح ډول ښکاري هم چې دواړه به په جلا پلیټ فارم انتخاب
بڑے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ دونوں الگ الگ پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے.
د مسلم لیگ نون په مشر ائتلافي حکومت د 2022 کال په اپریل کې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر اوړلو هغه د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړ. ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات په اکتوبر کې وشي، خو په داسې حال کې چې پاکستان دا وخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، داسې راپورونه هم دي چې حکومت خای د اقتصادي ایمرجنسي په بنیاد د موجوده قومي اسمبلی موده لږ تر لږه تر شپږو میاشتو غځوي، خو دا غي لپاره به د سپریم کورټ منځوري ضروری وي. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت اقتصادي تګلارې سره پیپلز ګوند ورلمخه اختلاف ښودلی، خو د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بھٹو زرداری په واکمن ائتلافي حکومت کې د سیاسي اختلافاتو خبره رد کړې ده. نوموړي د جون په 19 د خزانه وزیر سردار سره د ملاقات وروسته په بیان کې ویل چې ګوند یې اوس هم د سیاسي اتحاد برخه ده.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په خیبر کې چارواکي وایي چې د تیرا راجګال د کډوال د سنیدو دویمه مرحله به زر پیل سي. د ډیپټي کمشنر له دفتره په یو بیان کې ویل شوي چې امنیتي چارواکو د تیرا کوکې خیلو د مشرانو او ځوانانو یوې جرګې سره لیده کاته کړي او د هغوی د ستونزو د هواري باوري ورکړی دی. د تیرا راجګال سیمې څخه په کال 2013 کې د بدامنۍ له امله شاوخوا زر کورنۍ بې کوره شوې چې اوس په جمرود او شاوخوا سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر ډیپټي کمشنر له دفتره د جون په 28 نیټه خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې چې د تیرا رایفل په نوم د ملیشې ځواک لیفټننټ کرنل ولی خان کاکړ په جمرود کې د تیرا راجګال کډوالو سره لیده کاته کړي او دوی ته باور ورکړی چې د ستنېدو دویمه لړۍ به زر پیل شي او دوی ته به راشن او نور ضروري سامانونه هم ورکړل شي. نوموړي ویلي چې د تیرا د ځنګلونو حفاظت او تا امن قائمول د پوز ذمہواری ده او قومي مشران او ځوانان دي ورسره په دې کار کې ملاتړ وکړي. د جمرو دیو سیاسی فعال داود خان پردای مشال ریډیو ته وای چې د تیرا کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ د ځان سره مخامخ ده او هلته دی د قومي ځنګلاتو حفاظت یقیني کړل شي.
د تیرا فستو چې کومه بحالی ده هغه خو ډیره د سستروې شکار ده، لکه مونږ یو چې ډیره زیاته دوه پکې هغه خپل اندېښنې پکې را پیښې په مینځ کې، کله یو بانا کله بله بانا، او بل چې د ګورمنټ کم مادات کول وو یا دو کم ذمہواری دو جوڑے دلا کم ریبلیٹیشن وو، نو اغا کے چکم ایڈمنسٹریشن دائی سیول گورنمنٹ تائی اغا اوم لاس دی اوچتائی او بیا چکم ملٹری دی اغوم یہ چی سیول گورنمنٹ مولا روپین رکھائی پا دے کے چکم دی دی مونگ دی کوئی خیل عوام زلی لکی گی ورس تر روزا و خواری گی لگیا دی دا لرگی سوکڑی چی زا التا تلے نیم کنا زا التا اسی گم نا ما التا کور نشتا دائی زا چی یا فوٹ لرگایم روڑم نو دکنا بای سائن کوام او خپل علاقے لا بای روڑم نو تا نن د سیز لا ویل چې نور باندې کټ کیږي د دینه مخې چې کټ شوی دی دغه حساب به مال سوک راکای.
د ځوان کوکی خیل په نوم تنظیم مشر ابرار اپریدی وای چې تیرې بدمنې په وخت یې په تیرا راجګال کې هر څه ویجاړ شوی او په کار ده چې بیا بهاله لپاره ګامونه پورته کړل شي.
زمونږ د کوکی خیل ډېر نقصانات شوی دی چې په هغه کې د هر کوکی خیل کور وران شوی دی، زمونږ جمعتون وران شوی دی، زمونږ پټي وران شوی دی، اوس زمونږ د جنگلاتو کټای روانه ده، خو تر اوسه پورې مونږ ته د هغه یو روپۍ مراد ملاو نه شو. مونږ د فوجي اعلی حکامو نه موجوده دا مطالبه کوو چې اوس د جنگلاتو کومه کټای روانه ده دا خبره د فوج سره تړلې ده، مونږ ځکه د هغوی نه دا مطالبه کوو چې زمونږ د جنگلاتو کټای ده روکتام ده وشي، او مونږ دا مطالبه هم کوو چې زمونږ واپسی ده زر زر ممکن شي.
تیرا راجګال نه په 2014 کې څه باندې 20,000 کورنۍ جمرو ته کډه شوې وي او هلته خپل خپلوانو سره او یا هم په کچه کورونو کې ژوند کوي. د خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم چارواکو ویلي وو چې د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو دویمه لړۍ به په دې روان کال 2023 مارچ کې پیل شي او اکتوبر میاشتې پورې به مکمل شي، خو دا کډوال وایي تر اوسه یعنی د جون میاشتې اخیری ورځو پورې د دوی د ستنېدو لړۍ شروع نشوه. یو اندازې مطابق د تیرا راجګال کډوالو د ستنېدو په لومړۍ مرحله کې څه باندې 15,000 کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې شوي. تیرا راجګال د جمرود بازار نه په خوا 60 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چرته چې کوکی خیل قبیلې ژوند کاوه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جون پر 28 د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ینګ ډاکټر اسوسیشن په بجټ کې ځینې ډاکټرانو تنخواګانې د نه زیاتولو پر ضد د صوبې په ټولو هسپتالونو کې احتجاجاً د ایمرجنسي علاوه ټولو اسانتیاو ورکولو څخه بایکاټ کړی دی. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې په وینا چې له دوی وړاندې څو واري د حکومت سره خبرې شوې دي خو غوښتنې یې نه دي منل شوې. شبیر پدی اړه تفصیل د عظمت علی شاه رپورٹ کې اورو.
مونږ دوی جنگ لره وستیو د دیوال سره لګولیو.
د جون په 28 د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادیې ینګ ډاکټر اسوسیشن په بجټ کې د ځینې ډاکټرانو د تنخواګانې د نه زیاتېدو پر ضد د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې احتجاجاً د ایمرجنسی نه علاوه ټولې اسانتیاوې ورکولو نه بایکاټ کړی دی. د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیې په وینا چې له دې لواندې سو واري د حکومت سره خبرې شوې خو غوښتنې یې نه دي منلې شوې. د اتحادیې ویاند ډاکټر فیصل مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په ټولو ټیچنګ هسپتالونو کې په زرګونو میډیکل افسران کار کوي خو د 2013 نه تنخواګانی نه دي سیوا شوی او نه ورته په وخت تنخواګانی ورکول کیږي.
چې څومره نور کیډرز دي د اغه ټولو تنخواګانی انکریس شوې دي، خو مونږ د حکومت نوم د ډیمانډز کړو تقریبا د وی میاشت نه مونږ دې سره لګیو دي. مونږ سره دا ودا کړو چې مونږ باندې نور کیډر سره د تاسو تنخواګانی هم زیاتو د شپې وګوري د ورځې وګوري که په ایمرجنسی کې وګوري نو دا ټریننګ میډیکل افیسرز او دا هم افسر دا په ایمرجنسی کې هم ناستوي، دا په پی ډی کې هم ناستوي، دا په وډونو کې هم ناستوي، نو دا ډیر زیات زیاتې روان دي. زمونږ چې کوم احتجاج دی ټول خیبر پختونخوا کې دي، خو چې څومره لکه خاص کر چې کوم ٹرینی میڈیکل آفیسر دي، څومره هاوس آفیسر دي، دا غي احتجاج دي. بالکل مونږ پرونو دا تیل چې لکه ګرمي زیاته ده چې څوک نشي راتلی هغه مرزي، نو نو وډونو کېشته د کاغه ټول دي ډیوټي نه بایکاټ کړی دي.
د احتجاج په وجه د پیښور په غټو هسپتالونو کې ناروغان د ستونزو سره مخ شوي دي. خو د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان سجاد خان مشال ریډیو ته وویل دا هرتال لوج ورتا ستونزې شته، خو کوشش کوي چې د ناروغانو درملنه متاثره نشي.
فرق لازمن راځي. زه به دا نه وایم چې بالکل هر څه سموت روان دي، یو شان روان دي، پرون په شان روان دي. سرویسز لږ ډېر متاثره کیږي. ضرور خو موږ سره په هسپتال کې د انتظامی لړخ نه خامخا بیک اپ موجود وي، نو موږ سره خپل ډاکټران هم موجود وي، نو هغه ډاکټران چې کوم دي نو د مریضانو خپل سروسز ورکي.
د احتجاج په اړه د خیبر پختونخوا د نگران حکومت بیان فیروز جمال کاکا خیر مشال ریډیو ته ویل چې تنخواګانو او د نورو غوښتنو په اړه د صحت محکمې سره خبري شوي او د احتجاج کوونکو ډاکټرانو د ستونزو د هواري لپاره کار روان کړی دی. خیبر ټیچنګ هسپتال ته د درملنې لپاره راغلی مراد خان مشال ریډیو ته ویل د هړتال لوجې رش ډیر دی، خو بیا ورته هم ټولې اسانتیاوي ورکړل شوي دي.
دلته بیمار مې راوستي سهار 2 بجو نه تر اوسه پورې 11 بجې شوې، نمبر مې نه راغلی. اسپتال خو د بیمارانو نډک پک دی او بیماران هم کتی سی ایکسرے سی جن کیږي. آر یو شی سومره ټیسټونه ټول چې ماته آسان لیکلو ټول ماته وشو.
دا ډاکټرانو صوبائی اتحادیه پروونشل ډاکټر اسوسییشن هم د ینګ ډاکټر اسوسییشن د هړتال ملاتړ کړي او ویلي کنيګران حکومت یې غوښتنه ونه منلې، نو دا غټ اختر نه پس په د صوبې ټول هسپتالونه اوتړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. د نوردونکو د جنوبي وزیرستان خلق د انټرنیټ له نشټوالي سرټکوي. د دوی په وینا التا د انټرنیټ د نشټوالي لکبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا لمړی ځل نه دی چې دوی له دې ستونزې سره ټکی، بلکې تر دې هم په وار وار دوی دغه سي شکایتونه کړي دي. خو د چارواک په وینا انټرنیټ یې د امنیتي مسلې لکه بله په ځینې سیمو کې بند کړی دی. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت یې په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت بند کړی دی، چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د بند کړي شوي انټرنیټ سهولت په وجه خلک د کوم مشکلاتو سره مخامخ شوي دي، په دغه برعکس د سراروغه او بدر سیمې اوسیدونکي خبرې وروي.
ہمیں میاشتے نا 3G 4G انٹرنیٹ سروس اور دی سیکورٹی ایشو پا وجوہات مند یوزل بیا بند کڑائی شا وائی دائی ادولا تا تکلیف چکیم دائی تا اکثر و تعلیم افتہ خلق تا دائی چکیم کاروباری خلق تائی و آگا تا ہم دیر جوتائی تکلیف دائی
مالا قسمت اللہ دو وجہ بدر ما دے میر چکیم دے نیٹ مسئلہ دو غاتا مسئلہ چپ مجھ پس نیٹ باندھا خو مجھ پس سخت سند سر مخمخ شوی لکاوی لے چپ دا نیٹ بندہ قسم قسم کاروباری نہ داخل کری تو اسکول کی دخت درجت مشکلات ہے جنے لکاتی میں چھپ شمالی وزیرستان سے اور سارا پر ازماک سے پداک سے چکیم دے انٹرنیٹ ہوں چکیم ڈی ایس ایل کنیکشن اگر کری جی داستا نزل کا وادی بدر اولا دال یا ماجین ودا تا دا خام خاور کو
مشال ریڈیو چھ دے سویلی وزیرستان پر زیلے و سیدن کی دے انٹرنیٹ سہولت بالکاول غشتانا دے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخی تکشیش وا وی وویل
آئی جی سره ټکون دي درګاو آر ڈی سی چې پکې ناستو نو مشرانو دا مطالبه کړې وه د 3G 4G وره کنه نو دا په آئی جی لیول پورې بلکې درنه په آئی لیول پورې دا خبره رسیدلې ده نو هغه خو لګیا هغه باندې کار شروع ده انټرنیټ کیفیت دې دوه خلکو چا ډیمانډ ده نو خلک دې په کار داده څه بحثیت یو مسود قوم یا جرګا ته کوم کوم ځایونو کې دا د راشي ایشي ته د خپل اپلیکیشن ویل کې چې موږ پراسس کړو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې کنه حکومتي چارواکیو د دوی په سیمه کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نکڑی بیا با دوی پر لوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د افغانستان د خوست اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت په شنو او ځنګل لرونکو سیمو کې د سیلانیانو لپاره د ساتیري په خاطر لازمي اسانتیاوي نسته. دوی غوښتنه کوي چې په هیواد کې د سیلګرۍ صنعت د پرمختګ لپاره دی یادو سیمو ته پاملرنه ډېره سي. تفصیلي نجیب لالو خیر راکوي.
د خوست اوسیدونکو او ځوانان غوښتنه کوي چې په شنو ځنګل لرونکو او تفریحي سیمو کې دي د خلکو د تفریح او ساتري لپاره اسانتیاوي برابرې شي. دوی زیاتوي تفریحي سیمو ته پاملرنه او په هغو کې د ورتلونکو خلکو لپاره د اسانتیاو په برابرولو سره د سیلګرۍ صنعت پرمختګ کوي او د نورې نړۍ خلک هم دې ته هڅیږي چې د افغانستان د طبیعي او تاریخي سیمو د لیدلو لپاره ورشي. مدني فعال محمد رؤوف روان مشال راډیو ته وویل
که چېرته دولت دلته توجه وکړي ځای په ځای هوټلونه غروپې او د اوبو سیستم دلته ځای په ځای پار شي. دا سړکو ستونزې دي نور انشاءالله رحمان هر څه به برابر دي ځکه چې نور خو هغه ته ضرورت نشته. هر ځای خپل ښایستونه منظرې لري یوازینی همدغه ستونزې دي څو ستونزې چې ولس ورسره مخامخ دی.
خوست هم چې ګڼې ځنګل لرونکي او شنې سیمې لري یو شمېر خلک او ځوانان د سیاحت لپاره ځاځي میدان ګربز او د تڼیو ادممد او د خوست مرکز اړوند تاریخي باغونو ته ورځي. د سیاحتي سیمو د ارزښت په اړه مدني فعال عبدالرحیم حاطف وایي
کله چې یو انسان په کارونو باندې بوخت په ورځني چارو باندې بوخت وي اړتیا لیدل کېږي چې دوی یو ذهني ارامتیا حاصل کړي او بالاخره داسې یو سیمې ته راشي چې سکون د دوی حاصل شي. همدغو سیاحتي سیمو کمال دی چې دلته راشي لنګ دې څخه وګوري او غستړیا دې ورکه شي.
یو بل خوستی روڼ اندی سیف الله ننګیال وایي که تفریحي سیمو ته پاملرنه ډیره شي نو سیلانیان ډیریږي.
د نورو نړۍ عواید هم اکثره د سیلانیانو ده چې سیلانیان جذبوي هغه ته دوی ته عواید لسته ورسي. نو افغانستان کې هم که چېرته تفریحي سیمې د جوړ شي دولت به دې باندې خواري وکړي منظمې جوړ شي دولت هم عواید درسي خلکو سیلانیانو ته هم د تفریح موقع برابرېږي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي چارواکو وویل دوی تفریحي سیمو ته پاملرنه لري او هغو ځایونو کې به د امکاناتو په صورت کې سیلانیانو لپاره د سیاحت او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
موږ ان شاء الله تعالی د خلکو د تفریح لپاره په پام کې لرو چې ځینې سیمې نور هم جوړې کو. البته دا داسې زر ممکن نه ده، دا به وخت نیسي، بودیجې ته ضرورت ده، امکاناتو ته ضرورت ده. د آدم مات سیمه ده، د مساخیلو سیمه ده، ځاځي میدان ده او نورې داسې ډېرې سیمې دي چې هغه په لیدلو باندې د سړي زړه خوشحالېږي، ورسره ذهني تفریح ورسره کېږي، روحي تفریح ورسره کېږي. نو انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو.
دیو ادبانی ورده په وروستیو کلونو کې د خوست د باک ولسوالۍ اړوند د سینارګي، ځاځي میدان، قلندر، د تڼیو ادممد، د ګربزو اړوند غلام خان او په خوست ښار کې حکیم تڼیوال پارک او د ښار اړوند تفریحي غونډیو ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی.
I'm not afraid of the dark. خلوت کی تری ہستی وا پھول گئے ہستی وا